په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې په لومبۍ نمایي کې بعد پی ای ای لخوا سعودي عرب لپاره پروازونه پیلول او له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو ستنولو لپاره هلي ځلې پیلولو ترڅنګ ځین نور رپورټونه لرو، او په دویم نمایي کې 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم را سره دي. نو اوریدل یې مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې ملیحه امیرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په طالبانو غږ کړی چې افغان سیاستوالانو سره د یو ځای پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د سعودي عرب لخوا د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته هغه هیواد ته پروازونه پیل کړي. او اروپایي ټولنې امریکا او نورو غربي هیوادونو د غیر جمهوري رویش او بشري حقونو سرغړونو په سر په بیلاروس نور بندیزونه لګولي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزی د 80 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل، په 13 د پاسه څلورو لسیزو کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. محمود خان چکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې راهیسې نړیوالو هم هلته د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینه منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آی ای الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړ چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. ریاض تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه اعلان کړي. د سعودي عرب حکومت له لارښوونو سره سم له پاکستان نه تلونکي کسان به په هغه هیواد کې 15 ورځې قرنطینې کې اولته د رسیدو په لومړی او بیا په 15 ورځ به د کورونا وایرس ټیسټ کوي. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینی لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې ګراني ورځ تر بلې زیاتېږي.
وہ بھائی نند پاکستان حالات تر ڈیرا رسید دی چھپ مجموعی ڈبل کر دی حکومت پر دریو کالو کے دگرانی شر وقت تلشی نو دا ہر سیز نرخ کم ناکم سل فیصد سیوا شوے تا غریب کست استعمال پشیانو کی سل فیصد اضافہ شوے.
دا پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تورونه رد کړي. د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبريالانو ته وویل، د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې وسپارو چې دوی د ښه کولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي او په 2023 کال کې به په ټاکلي وخت انتخابات کوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامي مشر شاهد علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل، په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. د خپلو کلو ته د وزیرستان او کډوالو د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه ښودله، خو زیات یې کړه چې په دې لړ کې تیارې روانې دي. د پاکستان پوځ د 2014 کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2 کلونو روان وو. د عملیاتو له وجې شاوخوا 1 میلیون خلک کډوال شول. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% کډوال یې خپلو کلو او کورونو ته ستانه کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو د سرغړونو او د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له لوري له کډوالو څخه د ناوړه ګټو اخستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې په داسې وخت 15 پړاو بندیزونه تایید کړل چې د تیر کال په اګست کې د لوکاشینکا د لانجمن بیا انتخاب او په بیلاروس کې د پولینډ له پولې سره راهیسه د منځنی ختیځ د زرګونو کډوالو ورغونډېدو بحران راهیسه د دواړو خواو ترمنځ سترنګلتیا خورا زیاته شوې ده. بیلاروس ته تیر کال تر انتخاب وروسته پر مظاهره کوونکو له تاوتریخوالي ډک بریدونه کړي دي او زرګونه کسان یې گرفتار کړي دي. مظاهره کوونکو د اپوزیشن سیاستوالان وایي په هغو انتخاباتو کې د لوکاشینکا د شپږویشت کلن واک ته غځولو لپاره ټګي شوې وه. رپورټونه وایي په هغه هېواد کې په خلکو تشدد ورسره ناسم چلند شوی او یو شمېر کسان وژل شوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت بیګا د تازه بریدونو بندیزونو د اعلانونو په جواب کې د سختو بیلابیلو اقداماتو ژمنه وکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیح امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي نو د ځینې رپورټونو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه به هم واوري. نو اول د رپورټونو طرف ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان اچکزي د اته څلوېښتم تن په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. اچکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی. طالبان وای حکومت یې لنډمحاله دی. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د اته څلوېښتم تلین پر مهال تېره ورځ د کوټ په اکی لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وسوه. و دې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوري حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15مه نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزي ویل چې د افغانستان په څلوېښت کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباوون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
افغانستان استقلال بمچاو داسې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګرد افغانان ازبک تاجک دا ګرد جمع او د افغانستان استقلال بچ کی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک و اختیار د پاټا د ولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. موږ دا اړ قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بل اوس موږ جلا سي نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د موږ جلا سي. دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیه په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوري کوي. بیا به د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شاغل څګزي د هم ویل چې دوی د ګوادر د بلوچستانو سره په اوسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکي د جمهوریت او آئین بالادستی غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یوه ورځ وروسته یې پرون له ملتانه یو سل یوویشت کسان مدینه منورې ته رسولي دي. د پی آی ای په وینا له نورو ښارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو ښارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفری پابندۍ ختم کړلې چې کمې د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویب پاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمی کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویلی دی چې پی آی ای په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منوره ته رسولی دی. بیان زیاته کړی دا چې د جمعې په ورځ 113 مسافر سلور پروازونو باندې د سعودیا مختلف خارونو ته وړل کېدل کیږي. وی پانا عرب نیوز یا تکړه دا چې سعودی عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړی دی، خو چې کم خلک راضی د اغه د پاره سره ضروری شرطونه هم یخی دي، لکه چې کم کس سعودیه ته راضی اغه به 15 ورځې قرنطینا تیروي، او چې کم کس سعودیه ته رسیږي د اغه به په اوله ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاده د وی چې د سعودیه حکومت د نن نه خو شا یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې په بندي لګولې وي چې په هغه کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټیکټونه هم قیمت شوې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو ته داسې وویل، د نومبر په اخیری هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری په خصوصي دوره باندې تلو، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نور الحق قادری د سعودي حکومت سره د سفری پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي تګلارې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلی و. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درامداتو زیاتېدل او د برامداتو کمېدل دي. سراج ظهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوې. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورځ تر بلې سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د دې مسلو نه د راوتلو یوازینی لار دا ده چې په دې هیواد کې زر تر زره پاکې او بې پرې ټول ټاکنې وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دوی وایي نن د پاکستان حالات تر ډېره رسېدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ سره وکتل شي نو د هر څیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوې. د غریب کس د استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوې. نو نن دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه د را بهر کېدو یوازینۍ یوه لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړل شي. بل پلو د دسمبر په دویمه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د ګرانی ذمهوار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او ویوي دی وایي زه شاهد حقان عباسی ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوه کړي. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې ګرانی جوړه شوې. شاهد حقان عباسی ته چې کله د ګیس وزارت ترلاسه شو نو یو روپۍ پرې قرضه نه وه او کله چې یې وزارت پرېښودو نو د 155 ارب روپو قرضه یې پرېښوده.
157 ارب روپۍ کا قرضه چھوڑ کے چلے گئے.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د کرنسیو د اغستونکي او خرڅونکي سکای ایکسچینج یو غړي مشال ریډیو ته اوی پدے ہواد کی پا تاریخ کی پا اول زل دا ڈالر بیا ڈیرا برا ختلی او پا مارکیٹ کی یو ڈالر پا یو سل شپگو یا روپے پنزش پیت پیسے اغستل کی گی او پا یو سل اتاو یا روپے خرسول کی گی پا پیخور کی دے اقتصادی چارو تا زیاکار سید قیوم مشال ریڈیو تا اوی دا ڈالر نرخ پا پاکستان کے زکا مخ پا برا روان دے چی دا پاکستان درآمدات ڈیر سیوا شوی
پاکستان کی چی دے نو دے وقت کی امپورٹ ڈیر زیاد تے دا باہر نسیز منگ اخلو او داغی دا پارا دا ڈالر ڈیمانڈ سیوا شوی دے نو دا دے پا وجہ بانے چی دے کل ڈیمانڈ سیوا شی نو دا ڈالر ریٹ چی دے نو آغا سیوا شی دے سر حکومت سا گامون پورتم کلل خو آغا چی دی واغی سا مطلب سا پازیٹیو ریزلٹ راؤنر دا با اللہ چھدے نو کنٹرول کی گی چکل مونگ خپل ایکسپورٹ چھدے نو سیوا کو مونگ چھدے نو خپل سامان باہر دنیا بانے خرچ کو دا باہر نو ڈالر روڑو نو زو وینم چیرا را روان ہفتہ دو کے دا ڈالر ریٹ پا دو دری روپے نور سیوا کی گی
دا نومبر پا درے منیٹا وزیراعظم عمران خان کام تخپل وینا کی ویلی چھ حکومت سری دا غریب ولس او دا دی گرانی احساس تے او موجودہ گرانی تا پکتو یہ حکومت پا وڑو وړو او دالو د یو سل شل ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریڈیو اور د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودھری پرون په لومړی ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلې دي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلي ول ک انتخابات د الکترونیک ماشینونو لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي. په پاکستان کې د ووټونو اچولو د برېښنایي ماشینونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو د کارونې مخالفت کړي خو حکومت وایي دا ماشینونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوي کولی شي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاوخوا یو کال راهیسي په ټاکنو کې د رای چون لپاره د الکترونیکی ماشینانو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 12 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2012 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشینانو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منظورۍ وروسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې ماشینان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دري چې دا یو اوږد او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې ماشینان واخلي او په ټاکنو کې استعمال کړي. کمیشن د ماشینانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 14 نیټه درې ټیکنیکی کمیټانی جوړی کړي وي چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودھری په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د رکا ورکړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنکړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی ماشینانو لالاري نوي سوي. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده سوي. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونکړای سو. دلته پښتنه راولاړی شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لور کولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علی مشالې رتول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
آئین یہ شک وائی چھ ہر کلا چھ انتخابات ہوئی نو در ٹھول انتظامی دارو با دا زیمواری وی چھ دی انتخاباتی کمیشن رستہ اکلی دا چاکنو لپارا چھ کمیشن تا کمی پیسی ورکول کی گی اغتا معلومی او حتمی پیسی ویل کی گی مطلب دا چھ پارلمان یہ پا اڑا بحث کولے شی خوربان دی رائے اچھونا نشی کولے دا پیسی با ہرو مرو ورکوی ل قانونی پلوا ممکن نه دا چې پیسې دې ورنکړل شي البته که یې حکومت د لنډې مودې لپاره ودرئ نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي
اور وہ کرائسس پھر ظاہر ہے عدالتوں کے ذریعے سے بالآخر حل ہوگا
فواد چودھری انتخاباتی کمیشن تا پہ اشارہ سرا پہ ٹویٹر لکھلی چی دا پارلیمان فیصلے دا ٹولو ادارو لپارا لمڑی تو بلری کارپوہان فکر کیوی چی دا الیکٹرانکی مشینان پر سر دا حکومت او کمیشن ترمنز لانجا حل کے دائی سی دا پارلیمانی چارو پو قریش خٹک وائی چی پا ظاہر دا سشکاری چی حکومت حد سکوی انتخاباتی کمیشن متنازہ کری خود دا پونا کا حکومت مغاڑی نو دا لانجا
حل رو باسلو کوشش اوشی نو حل رو اخکیشی اور آغا حل داری چی نور ترامی موشی او الیکشن کمیشن لو وقت ورکلی چی چی اوی پا دی ای وی ایم سبانی چی دی کار شروع کی او دی طرف تا پا مزا مزا باندی لار چی چی کراتون کے انتخابات ممکن نی نو پا نورو شپگو کل پس چی بنور انتخابات کی ایز باغی کی دا متعارف کی کوشش داروان نی دی پاکستان تحریک انصاف دا طرف چی الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوری کی نہ نوم الیکشن کمیشن چی دی دو ممبران چی دی دا ہوئی کرسی خالی پرتی دی حکومت پا دی اقدامونو کی سنجیدہ نہ دی چی دا کرسی تی ڈکی کی
دا کارپوان پونا پا ظاہر دا سشکاری چی دا عمران خان حکومت غواڑی چی حرو مرو راتلون کی انتخابات دا الیکٹرانکی مشینانو للاری وسی مختار احمد وائی چی که حکومت پرخپلا دی خبر و دا ریجین اور سرابا ٹاکنی متنازع سی چی دا پونا دا با دا پریشانی خبر وی
دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس بات پر ڈٹی رہے
که حکومت پرخپلا خبر و دا ریجین اور دی سرابا ٹاکنی متنازع سی چی دا با دیرا دا پریشانی خبر وی خلانجا با بالاخره حل کیگی ٹاکنی کول دا انتخاباتی کمیشن آئینی ذمہواری ده نو اخری فیصله هم دا اداره کوي چې الیکٹرانیکی مشینان استعمال شي او کنه او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي
هو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د رپورټونو چې شایي په راتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګې کېدو وروسته به واضح سي چې دا لانجه کومه بڼه خپلوي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له خوست پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاشت کې دننه پیل شي د هغې قبایلي ضلعي انتظامی مشر شاهد علي خان بیگا مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونښووله خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وای له شاوخوا اتو کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي انتظامیه اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان له وو څخه تر 2,000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي عمر وزیر تفصیل لري
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامی چارواکی وای چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریان شروع شوي دي مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې په غلام خان بندر د واپسی په موخه یو جرګه وشوه چې پکې ضلعی انتظامی او فوزی چارواکو ترڅنګ د اوتمانځای مشرانو هم ګډون وکړ د کډوالو واپسای په لړ کې د تیاریانې جاج واخستل شو. دوی وایي چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او خواوشا کې د ونه تر 2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسی به یې زر پیل شي. خوست ګلان کیم کمیر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي.
حکومت دا اپیل دا چې بادانا زیو تا میش و خپل وطن دا گاډ بادل کو تا کولا او په غوښل په افغانستان کې می ساخ د ستونز سره خو مخي په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولو شي دا معنی صاحب پاره سر د مو ځای کوي وڅ یو ام یاشه و تواس په بارډر نه نه وسال ها بل از د میش یو کلی ولو 15 لاش په تا وکړه دا ما اپیل دا ودا غ حکومت تاسې میش د خپل وطن تا کاډ ولای شي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وایي چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي.
د می د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګل مخون بارډر خلوص کو ځکه چې د میش غوته کولا په ګلان کې کوم چې کیما دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تا چې میش هر شی ته باسول غرینا ته باسول ملکاتیو نه ته باسول هر ته ته باسول.
انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15000 نه زیاتې کورنۍ راستنه شوې. د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې. تما کړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د ضرب عضب عملیاتو څخه لکونو خلک بے کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي. په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ریډیو اوري. ملګرو ملتونو په جګړه زپلو او بې وزله هیوادونو کې ل 1.3 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره د څه باندې 40 ارب ډالرو غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څه باندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړې شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارده ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان ووسی.
موږ اټکل کوو چې 2022 کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي لدغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د 4 شنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
اوریدونکو د اسدالله لودین رپورټ مو اوریدو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. ملیحه امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزئی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چکزئی د 8 کین په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان هوایي شرکت پی آئی اے وایي د سعودي عرب له لوري د سفري محدودیتونو تر نرمولو وروسته په لومړي پرواز کې مدینې منورې ته 120 کسان رسولي دي. د پی آئی اے الوتکې پرون تر هغې یو ورځ وروسته له ملتان نه پرواز وکړو چې سعودي عرب د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره د سفري محدودیتونو نرمولو اعلان وکړو. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت پکړې چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي چې نوې حکومت هیواد اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او رانه او منصفانه انتخابات وشي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي دي. د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودھری د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبري اعلان کړي ویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې سپارلی چې دوی د خپلو هڅې کوي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي له افغانستان نه د کډوالو د ستنولو بهیر ښایي په یوه میاشت کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ضلع انتظامي مشر شاهد علي خان بیګا مشال ویډیو ته وویل په دې لړ کې پرون په غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړو. او اروپایي ټولنې امریکا او د هغوی مهمو غربي ملګرو د جمهوریت ضد چلند د بشري حقونو سرغړونو او د الکساندر لوکاشینکا د رژیم له لوري لکډوالو نه د ناوړه ګټو اخیستو په سر د بیلاروس په سیاسي او اقتصادي چارواکو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د غړو هیوادونو وزیرانو پرون د شورا په غونډه کې د پنځم پړاو بندیزونه تایید کړل.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د دې غړې د ډومبي 19 پروګرام مشال آنلاین. نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوی چې خزینه خبریالان پر انټرنیټ له کومو زورونو تیریږي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبریالانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېری خبریالان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سینیټه منظور کړ چې په بیانا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اسانی پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبریالانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سینیټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبریالان وایي چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد ونه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو خزینه خبریالانو وویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادۍ د ساتنې قوانین شته، خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یوه هم غریده فاروقي ده چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعاله ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر ځینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړي، نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کېږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ډیر زیات د افسوس خبر ده چې د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آنلاین زورونو کې برخه اخلي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فیډرلي ادارې ایف آی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپله په دې شیانو کې لاس ولري، نو بیا د قوانینو جوړولو څه فایده؟ هسې د خولې د همدردی او غندنې خو ډېرې دي چې موږ د رسنو د ازادۍ پلویان او خبریالانو سره یو.
هم صحافت کی ازادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو، له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربا بشیر ګواخیم. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي. وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده.
دا پروگرام په اخر کې با تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې با د هغه سیل کو
دا د سواد خبریاله شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي. د ملکنډ ډیویژن لومړنۍ خزینه خبریالی په توګه هغې ته ځینې جایزې هم ورکړل شوي او نړیوالو رسنیو پرې رپورټونه هم جوړ کړي دي. شایستې پر ټلویزیون سربیره پر رادیو او ورځپاڼو کې هم کار کړی دی، خو د نوموړي دا سفر اسانه نه دی.
د صحافت شعبه چې دا خاص کر کزه ویم د زنانو د پاره نو ډېر زیاته مشکله ده. زنانه خبریال چې هغې ته ډېر زیاتې مسلی زما تعلق ته یو داسې علاقې سره دی چې هلته یو داسې جنۍ راوتل بیا په میډیا کې کار کول دې ته هغوی بالکل ښه نه ګوري. زما میډیا ته راتګ باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نه و. تر اوسه پورې ډېر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله. هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللې ده. زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریال یم په سواد کې دلته څوک نشته، نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی.
اوریدونکو، د ښځینه خبریالانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو یو تازه مثال د خبریالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 28مه راوتې مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پنډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی. هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آن لائن خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر ګواخیم.
تاسو لگ مخ کی واردل چی خزینه خبرلانې په کم شکل زورول کیږي. د اسماء شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تور نه کړه. هغې دا بې بنیاده تورونه بللې دي. خبریاله منزا جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیلې اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغې زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث ښه نه ګڼل کیږي او که کوم خبریال یې پې وکړي نو ژوند یې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې امله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر گواخیم او په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکوونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولی او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبریالان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانېدلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وم د صحافي یا خپل رایې ته اظهار کوم. هغه داری چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رایې په سوشل میډیا نه شریکوم، ځکه چې موږ کوم ادارو له کار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې له کار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کوي چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونې ته غوږی. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پېښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د پاره ډیر لوی بدغی د دد وجه چې دی سپیس تنګیږي په فریډم اف سپیچ د پاره، فریډم اف ایکسپریشن د پاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه یوې نړیوالې ادارې ته سر ورښکاره کړو. دا اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلسټ کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خو ستونزو په اړه موندنې څه دي. دی وویل
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبریالانو پر ضد زیاتیدونکو حملو سخت اندېښمن کړي یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بې ساری دی، په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حملې په خبریالانو کېږي. مونږ د نړۍ دوه نوي هېوادونو کې د خزینه خبریالانو د حقونو لپاره کار کوو، خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هېواد په توګه مخې ته راغلی چې خزینه خبریالانې پکې ډېرې زورول کېږي. اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېرې زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنټ او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبریالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولي او د هغې په خلاف یې پروپیګنډا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 28 ته لوړ شو.
همدې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو اوس وخت شوی دی د روانې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل چې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجه یې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري، که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده. خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په ګاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه به څه کوي؟ همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسمه پورې زه کمانډر وم د ټولي سکول. هغې سره سره به ما په کښې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کښې دا به مې هم کوله، اسمبلي به مې هم کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر هم په دې سکول کښې، سکاوټ کښې د والیبال په کښې کپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به هم داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن به مې بیا به هم راتله، فرسټ به نه راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کښې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کښې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شه چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبره وکړه، نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما ویل چېر زما څه خیالات و را وشو را سره سم مل په دې ویلچیر کښې به زه اوس داسې توره وکړمه چې یاره زه به ورکښې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی وو چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیس فور کښې، دغه هسپتال دی اوس هم په کښې فیزیوتراپي کېږي د دغه کسانو. هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل، دغه پیرالایز وکتل، نو ما ته یو قسم حوصله مېلو شو. هلته سایکاټست هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کښې راولي چې تا ته وایي چېره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کښې چېره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان پوښتی هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم څه چې د ژوند امید یې هم پریښی و، خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د څه مودې نه پس یې بیا ځان کښې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 88 کښې چې اوسو نو په 92 کښې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کښې مې د فرسټ یر دپاره داخله وکړه. د هغې کښې پاس شوم نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دغه کښې هم دومره همت وکړو، نو ډېر کور کښې ډېر لوی خیرات یې وکړو. نو ما کښې دومره همت او حوصله پیدا شوم یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې، نو بس بیا ما رستو نه دي کتلي او تر ایم اے ماسټر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر کلاسز کښې به هم داخله واخېسته. هغې کښې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کښې مختلف قسمه کورسونه وکړه چې په هغې کښې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره په کښې کوبول او بیسک اوس خو ورکښې نوي نوي داسې پلس پلس او داشینه راووته ورسره ورسره دې کښې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کښې مې یو ټرای وکړه چې هغې کښې په 97 کښې بیا برتي شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم ډیفالټ دي زمونږ نو د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کښې کې مطلب ریکوري هم کو او سره په کمپیوټر باندې کار هم کو نو اوس پورې د پی ټی سیل کې نوکری هم خپل جاب کوم د ما 14 سال شو تقریبا
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې را لوبو سره زما زیات شوق وو په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې ای کې سیال کوټ یو کس ما نو سم نه هېرېږي چې هغه په ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې نو ما ویل چیر دا خو چې دی ټیبل ټینس زبم یو ټری یو کوم نو ما هم دا پریکټس شروع کړ ټیبل ټینس نو هغه کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیون شپ کې دوه کدي هاي حیدرآباد کې دلته یې سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پایو په 2003 کې ما بیا دا ټیټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو سپوري په حیدرآباد کې کې دا نېشنل چمپیون شپ او 2004 او 2005 د لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې سیریا وان تټین نه یو میچ ګټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړو د ګیند لپاره ما ته پاکستان کلر هم کړی
نوې کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو لوجي یې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چاکار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لاره کولی شي کوم لمغه په ملک د حالات د جوړ شوی دی چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی نو الله تعالی دې دا ول هلکی او بلکې مونږ چې خپل یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه بدلی دی دا چې کومې خبرې دی لکه دې کې اوس ناروغ شو غیبت شو دا شی نو مونږ ځانو ساتو بلکې دا ډیر لالچ هرس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه په خاري چې څه هنر دې کې تکا دا چې باندې چې او جره ما سبق زما په مزو کې نه کیږي نو هغه دې دا چې هنر دې کې لکه درځي ته دې ذکیره چې نور سکل دا چې ووکیشنل ټریننګ دې او کې چې مطلب دی هغه خپل ژوند په خپل بریزه تیر کی بجای د دې چې هغه یو بل تلاش نشي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو دا چې ژوند نه لري سره یو ساتي
احسان الله دانش چې سوار لس کال وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګیدل او په خپل مازوره شوه دی وايي مازوره نه دی بلکې هغه خلک مازوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي نو مولای زیاتوی د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او ل ژوند یې دا زدا کړه کړي چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه تغواګي چې پکې د سلطنو مازورو ځوانانو د بریاو حال درکو دوی ځانونه مازورا نه غني بلکې هغه کسان مازوران بولی چې په بدن روغ وي خو تعلیم او کار روزګار نه کوي دا ځوانان د خپل مشکلاتو باوجود بریا ته رسیدو حال وایي د مشال تر څنګ اوسئ
سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکی ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکوت د دې چې پینځه قدمه مزلاره مجنه زو اته کېنه سم ما به د موکرا بیا به ز سکوت روان شوم جی بیا به روان شوم بیا به لړم دجی بجی سکوت ته ورسېم زمانه به اسن نشي وا او زه به لیټ ورسېم بیا به بهر ګیټ کې ولاړو مې چې کله اسن ختم شو هر څړې به خپل خلاص خلاص لاړو زو بیا به کلار لاړم بیا چې به کله جی ریسس شو جی د باغې ما به بهر نه شم راوته چې څوک لا ټیلر نه کی څوک ارتاو نه کی او څو زما چې سر شپاله زه ستګ دې به کی ما چې کله راتاو شم جی زما سر ما چې بیا چې بکله زما د سکول چټي شو نو بیا به زمونږ یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نو بیا زم چې بکله اگزام نو بدرین چت بو د قسمتې نه زمونږ هغه چت پړوي هم نه وینو اندر پیاو د درګي اندر پیاو هغه ته وځه نه شم زه درې مرګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وخت نو بیا ورا کوزی نه شم بیا به اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما دا سبق ویل په ډیره غریبۍ کې په لګ ډیره باندې یو نه بل نه پیسې راغلی چې پاکي ما سبق ویل.
حسین احمد وایي د مشکلاتو له وجې د تعلیم سره شوق او مینه ورځ په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاسې ځان لا د طب شعبه خوښه کړه ځکه چې دا یې لوی ارمان و چې د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه چې زه هم نن یو هسپتال کې ناست یم د هغې نه تنخواه نه لم دا زما درېیمه میاشت ده فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل داسې سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نما سی وي جمع کړي دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم. داسې سټوډنټ هغه سره دي چې هغه د ویلج سایډ نه راغلي په سیټي کې په سکولونو کې سبق وایي موږ دلته کې دي
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپېژني جاري خپل دوست او دشمن وپېژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي. پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کار ته شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل دی کوم عزت ورته ورکوي موږ ته دې هم هغه شان د مقام حاصل شي هغه خلک دې موږ ته ګوډ شل په نوم نه وي او موږ ته دې دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل دی.
حسین احمد پخپله مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نوموړی د انساني خیر ښېګڼې په یو شمېر نورو منصوبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ له وجې د خپل نور صلاحیتونه له پامه نه وباسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
دی وی خو پل پریک دے چیار راہ نندی وی خو پل پریک دے چیار راہ سمر ڈیرا مدرا پس مزار راہ سمر ڈیرا مزار ہے وی خو بل پریگ دے چیار ہے نندی وی خو بل پریگ دے چیار مزار پری